خو هغه څه چې هلته ما حس کول د ټولنې سره د خلکو سره د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل د خپل هغه خړې خاورې خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم هغه مې ډېر یادېږي خپل دوستان وطن نورستان میں ڈیری یادیں گی چھ زب پار کال سو ضلع نورستان تتللم یا بہ ختیز نورستان تا یا بہ مرکزی نورستان تا چکر تب تتللم خپل دوستان و سراغ میں یادی گی خپل کورنۍ او خصوصاً خپل مور میں ڈیرا یادی گی چھ آر اشپا زور سراغ گیگم او زه پوهیږم چې هغه څه احساس لري او مور می پوهیږي چې زه څه احساس لرم خو بس یو بل ته ډاډ ورکو
بالکل وطن خپل داسې ده لکه مور نو هم خپل مور د چا دیږي او هم وطن یې دیږي چې هم د مور حیثیت لري غازی صاحب هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه بیلابیلو کلیو ته تاسو سفرونه کول د یو فعال خبریال په حیث آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي او دا تمه لري چې تاسو بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوي د نړۍ تر غوږونو
سالی صاحب یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې لکه د مشرقي اداري ولسوالۍ داری سیمې د خلکو سره په تماس کې یم ډیر کله کوشش کوم چې داغه خلکو سره زه په تماس کې واوسېږم مثلا دا اته نه ورځې مخکې په واتس اپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته دوه شپې تېرې کړې وې او ما په دغه کانتیوا دره باندې ګزارش کوو نو هغه ما ته زنګ و او په واتس اپ کې ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم او زه غواړم تا سره خبرې وکړم نو خبرې مې ورسره کولې ویل چې ته یو ځل راغلی وې په شلو کالو کې موږ ته یو خبریال راغی او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو او ته لاړلې ډېرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم او ډېر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو خبریالی مې کولای شو مسائل مې راسپړلای شو نو هغه د لرې نه سخته ده نو ډېر کله کوشش کوم چې د هغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم ځکه دا مسابری به تر ټولو عمر نه ای چې زه به د وطن نه لرې ما او زه غواړم چې د مغه خلکو سره بیا په تماس کې شمه او بیا ور شمه بیا مغه مسائل رپورت کوم هغه ستونزې چې په وطن کې دي هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري هغه باید گزارش کوم خو یو غټ مشکل چې وس وخت کې شته ده هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وې لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسلې وي نو هغه به دې وویله د چارواکو نه به دې په نظر واخیسته اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي نو دا یو غټ مشکل دی او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم او ډېر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یا په ټلیفون یا آری ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي نو زمونږ رابطه تر ډېره برقراره ده
غازی صاحب تاسو بیلا بیلو شایسته سیمو ته سفر کوله که مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي دا علت څه ده یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي او لیدی فرق لري او کنه دوی د چا خبره لټی کوي
زه په 2018 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل بیلابیل مسائل مثلا ډېر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده مثلا د سرک ستونزه ده مثلا د معرف ستونزه ده دوی به دا ټول شیان عمومي راخیستل ما کوشش دا وکړه چې صحیح ده دا خو عمومي مسلې دي خو زه بیل کې څنګه راواخیستلی شم کنه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شم چې داغه یو ښوونځي داسې مسله راواخلم چې هغه د دې ټولو ښوونځیو مسله ده نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه داسې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړې وړې مسلې پکې راوسپړم چې هغه حل لاره ولري موږ یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې نامنی ده نو دا سخته ده یا ویو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي دا ډیر عادي خبره ده خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یو ماشوم قصه راپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنۍ هغه مال جداد یو څه چې یو بزای لرل هغه راوړی و افغانستان لا، هغه د خپل نیا د روغتیا دپاره هغه خرڅه کړله او بلاخره د نه دوایی نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلي دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په آخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلي دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شم چې د بلال قصه د دغه 200,000 کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه، او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړ چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټې ورکوټې مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټولو ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې موږ عمومیاتو پسې ګرځو او کله چې موږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت ته دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش مې جوړو، نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو، نو ما سره څنګه کې خبریالان ناست، ما ته وایي چې وروره دا خو ته چوکاټ کې نه ځې، دا رپورټ خو چې دی درې برخې لري کنه، چې پیل دی، منځ دی او پای ده. ما وویل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راونه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نشو ښودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه راپیدا کړم، او زه چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډیره سخته مسله وه، او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډیر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وې هغه دې ته نه متوجه کیږي، وایي دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، د ټول. نو موږ چې کله پولې ماتوو موږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولې تر ډېره ماتې شوي دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي موږ باید دغه نه ونه وځو، موږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زموږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډېر پام نه کوي، او کله چې موږ زاویې پیدا کړو نو دا پولې ماتې، او پولې چې ماتې شوې نو موږ خپل معلومات ډېر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کوه یوې سیمې ته به ولاړې او هیڅوک مو نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلې، درناوی درته کوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې، دغسې یو حالت سره کله چې تاسو مخامخې دی څه ډول یو احساس یې در کاوه؟
سالی صاحب، زه ډیرو منطقو ته تلی ما او ډیر کوشش مې کاوه چې زه د لرو پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم. ما به سفرونه کول، مثلا ډیر خبریالانو به دا نه غوښتل چې کرایه ولګوي، موټر ونیسي کنه، خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل. ما ویله چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لرې منطقه کې دي، هغوی ته لاړ شم او د هغوی گزارش واخلم. موږ یو وخت هغه ته لاړلو، د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نوابات سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي، باډیل درې ته لاړو، موږ گزارش جوړو. هلته د حیواناتو کلینیک و خو د انسانانو نه و. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل یو خو ما خپل رپورٹ د دینه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی چې 15,000 انسانان پکې اوسیږي. موږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پېژندلم چې په څیرې نه پېژندلم ځکه چې هغه خلکو ټلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک مو نو هغوی فکر کوو چې زه ګنې لکه مشر کس یم لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځئ داسې راشئ. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پس د هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لرې پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم ګزارش به مې کوو زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي مثلا یو وخته پورې خبریالي وکړي بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډېر زمونږ خبریالان ملګري دي چې د هغوی نه ما اورېدلي دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم ولا داسې دي مګر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلي او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډېره مینه لرم پخوا مې هم ډېره مینه لرله او زه باوري یم چې تر ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي ځکه چې خلک تاله عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي ته چې هغه احساس چې زه یې کوم هغه ډېر خوږ دی او دغه احساس ما زه به ډېرو ستړو لرې منطقو ته لاړلم خو ماښام کې چې به کله راغللمه ګزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله بیا به زه دومره خوشحاله وم چې لکه زما د ګزارش د وجې نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته او رښتیا. نو کله چې د باډیل درې ګزارش ما وکړ نو تقریبا یوه نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډېر بوډۍ ده ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي نو زه به خبریالي ولې پرېږدم او زه به د خبریالۍ سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي. سالی صاحب،
غازي صاحب، یوه مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال دی به کار کوي یوې غیر دولتي رسنۍ یا نړیوال رسنۍ سره خو دی وایي چې د ګزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د همغه نظام دولتي خبریالم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په هغه کچه چې خلک ګوري لکه ډېر په ښه نظر ورته نه ګوري او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ لږې پاکې به خبرې کوو. زمنګ خبریالي چې دا هغه پم دې ډیره خراب شوه چې چا د فساد دلاري چا د خپلولۍ دلاري چا د سمت دلاري او چا د چارواکو سره د غوي د غړمالۍ دلاري دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام ک چې هغه باور چې په نوره دنیا کې په ژورنالیزم شته هغه افغانستان کې وبیلل شو او خصوصا په لری پروتو منطقو کې او ساحو کې دا لږ وبیلل شو. د دې غټه وجه هم دا وه چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتل، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډېرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول که نه چې ولا دې داسې وي ما ویله چې ګوره خیر دی داسې وکوي چې راځئ دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځي د بدنامۍ نه د رایستلو دپاره هڅه وکړو که نه. ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم؟ زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دې 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو که نه، څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي او هغه د دې د خاطره راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي او هغه پیاده لاړ شي او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یوه سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسومه. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی، تر ډېره ډېر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه ګزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډېره زمونږ غټ مشکل دا دی چې مونږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دی زر زر تیزان خلاص کو او بس دفتر ته د بیګار واری تیر شي. نو که د دې نه مونږ راوځو خبریالی بیا ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره ښه شوه، ډیرو ملګرو کار شروع کړو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دي دا ورکوټي ټاپه چې دا ډیره غټه خودلی شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دې سره مونږ مخامخ وو.
خلک خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبریال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یوه کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده صالح صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږه که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کړو او هغه داسې پیدا کړو چې کونړ کې یوې رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړه، دا یو مثال دی، یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېره مشهوره رسنۍ وه، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړه چې د افغان پوځ د یوه سرتېري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی و، دوی پسې خیرات کړی و، دا گزارش ما واورېده. ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووهمل چې ته ما ته د دې کس نمبر راکړه، ورسره وغږېدلم. ما ورته ویل چې ته ما ته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو څه ونه شو، دا قصه راته وکړه. ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوي؟ ویل واده مې دی که نه درې میاشتې پس. ما ویل څه وی؟ ویل و زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، درې میاشتې مې انتظار وکړه او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدی په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې و، مګر نن پکې د ده د واده د خادۍ دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي که نه. ما دغه رپورټ درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت یې خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده، دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږ د بیګار وار تیرو او د بیګار وار نه چې کله خبریالی راوځي هغه بیا خوند پیدا کوي.
بله غازی صاحب، بیا د میز تر شا خبریالی ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼئ؟ زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم، هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم او دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکاوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې او بیا خپل راپورونه مې پخپله خوند اخیست. اوس غواړم ستاسو نه واورم.
صالح صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم زه په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي که نه. خو کله چې مسایل تا پسې راځي ته به د مسلو په خوښه ځې که نه، او کله چې ته په مسایلو پسې ځې نو ته به په خپله خوښه مسایل شیان پیدا کړې، زاویې به پیدا کړې. او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان نه ګزارشونه کوم نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شیان واخلئ، خو کله چې ما ته مواد راشي هغه خوند پکې چې زه څنګه اخلم، که زه چېرته هلته وایم ما چې څنګه اخیستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی، ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی، دا نشته او دا ما سخت ځوروي. زه ډېر کله وایم چې کاش زه هلته وایم کنه مثال ته ما دا مسائل رپورٹ کړی وای او دغه قصه ما دغه سی راخسته وای زه بیا ډیر خلک نشم پازابولای چې ته بیا لاړ شه دام یو غټ مشکل دی. نو د صحیح خبریالی لکه زما ډیره مینه چې دا د صحیح د خبریالی سره دا او د زه غواړم چې وزمه پسې کنه مسائل ما ته را نشي چې زما غه تیار شیان جوړ کما. نو دا رښتیا تاسو خپل هم تجربه کړی ده چې دا ډیر خوند کوي چې ته په خپله مسله پیدا کی پسې لاړ شي او د خپلې زاویې نه راوس پړې. دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډیر ارزښت ورکوي او هغه خبریال چې دی هغه ډیر په اسانۍ باندې دغه مسله ښه شنلې شي.
غازی صاحب په جلا وطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي، ځینې په دې وروستیو کې ټوکې لیلی دي. فکر نه کوي چې دوی معیار هغه سي نسي ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده، ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي.
صالح صاحب، دا تر ټولو مهمه مسله ده، ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې آسان کار نه ده. هلته د منابعو مندل، هلته په مسلو پسې ګرځېدل، بس تا پسې خلک درپسې تبا ارس د طالبانو حکومت ته خه کته چرته یو انټرویو وکي او هغه خبره شي بیا ته دا غین اورست نیول کیږي. مثلا دا د 2003 کال گزارش چې یو سلو او وش په تک قضیه سب چوي وي چې طالبانو د خبريالانو سره د تاو تاریخوالي په دې کې یو شپې ته یوازه د نیونه وي چې لا دوه خبريالان د پرون خوش شول، دوه لا وسم په زندان کې دي، یو کال بند باندې محکوم شوی دي. نو د دې نه تاسو قیاس کولای شي چې هلته خبریالي څومره سخته ده. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم دپاره د ژورنالیزم د آیندې دپاره او بیا که سبا څوک در سره حساب کوي چې ګوره تاسو خو دغسې رسنۍ لرئ کنه، نو دا هم د خبریالانو دپاره، هم د رسنیو دپاره، هم د رسنیو د کور دپاره دا یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت منبع نه معلومه. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه ګزارش وکړي، ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي. نو دا سخته ده، خو په افغانستان کې خبریالي اوس وخت کې ډیره سخته پدې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دي د هغوی سانسور دومره زیات دی چې خبریالان بیخي داسې یو حالت ته راوستي دي چې دی بیخي په کور کېني یا د دې وطن نه وتښتي، ایران دي چې څنګه چلو کی. نو دا ډیره سخته ده، چان یو خو منابعو ته رسیدګي نه کیږي او بیا چې پسې هغه ځینې رسنۍ هغه معیار هم پسې وروارته. نو دا د ژورنالیزم دپاره او خصوصا کله کله زه ډیر د شرم احساس کوم چې دا څه حالت روان دی، دا څه وضعیت روان دی.
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغسې وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او بے طرفه خبریالی وکي؟
صالح صاحب، دا سخته ده اوس وخت کې، دا سخته ده چې یو ژمن خبریال دی هغه سه مسله راپورټ کړی شي، ځکه زما ډیر ملګری دوستان دي چې هغه سه پیژنم، هغه سره په تماس کې ما، هغه ما ته چې قصې وکي نو زه ډیر په حیران شوم چې دا خو ډیره سخته ده. نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه، د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي، هغه مسله هم ته باید ځان ورسې، یوازې په دوه درې سرچینو باندې اتکاو نکی او لک تر لګه نور خلک پیرا وغږی، نور شواهد او مسائل پیدا کی او یو څه وکی. دا ډیره سخته ده، دا ډیره سخته ده. زه پوهیږم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده، خو خبریالان دی لک تر لګه دې ته وګوري چې دا مسلک دی او دا کم استخباراتي یا دا کم لور نه ده. نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر عوام خپل طرحه ده باید کوشش وکړي. مونږ چاته نشو ویلای صالح صاحب، ځکه چې د حالات چې څوک درکوي افغانستان کې چې څوک دي او زور سره تماس کې، ما غوي د لپاره دا کار ډیر سخت دی، خو بیا هم خبریالان باید تر خپل وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله راوغږي.
ځوان خبریال ذبیح الله غازی، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو کیسې را سره وکړې، پر دې مو خبرې وکړې چې په ساحه کې خبرې لی څنګه وي، مسایلو ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان، مننه چې په دې پروګرام کې مرا سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم صالح صاحب، تاسو نم خدای په خاډه آباد لره، تشکر.
بانانو او تا غربانده رگ دید جرگو رگ دید جرگو دو وطن پس مو غربانده مو سر را توشی بانانو او تا غربانده رگ دید جرگو